په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې د امریکا په کانګرس کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په اړه د وروستیو بحثونو له حاله مو خبرو. پر دې موضوع دغه راز د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم اخلو. ځینې نور موضوعات مو هم په خبرونه کې راغونډ کړي، خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو تجهیز به د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خورا اغیزمن وي. د پاکستاني وې محکمې د مشال خان په نوم یو محصل د وژنې د قضیه په تړاو یو کس په اعدام او 15 نور په ابدي حبس محکوم کړل. او د امریکا مرستیال ولسمشر وایي متحده ایالاتو پر پلونکو ورځو کې د شمالي کوریا پر وړاندې تر ټولو سخت او ځپونکي اقتصادي بندیزونه اعلان کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو تجهیز به د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خورا اغیزمن وي. د دغه وزارت وایي دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل
چې هر څومره د افغانستان وسلوال پوځ تقویه کیږي، په هماغه اندازه باندې دلته تروریزم سره په مبارزه کې موږ قوت اخلو، تروریزم کمزوری کیږي.
دفاع وزارت هغه څرګندونې په داسال کې کوي چې پنټاګون په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لګښت 45 میلیارد ډالر ښودلی دی. د هیل په نوم د امریکایي ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د دې پیسو 14 میلیارد ډالر به په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو، 15 میلیارد پر افغان ځواکونو او 80 میلیونه نورې به په افغانستان کې په اقتصادي پرمختګ او امریکایي پوځیانو ته د لوجستیک په برخو کې ولګول شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په یو پلان کار یې کار پیل کړی چې له مخې به افغان کډوال په تدریجي ډول خپل هیواد ته راستنه سي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل
پلان دوه برخې لري، بشري یا عاجل مرستې دي چې پکې دوی ته د زده کړو د زمینو برابرول، د کارموندنې، د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو مسله ده، دوی د سرپناه مسله ده.
نوموړي همدارنګه ویل د مهالویش د ټاکلو او د راستنیدونکو د منظم بهیر پر لارو چارو د خبرو لپاره روانه میلادي میاشت یو پاکستانی پلاوی هم کابل ته راځي. د وخت په پاکستان کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال میشت. د کندهار د دریم امنیتي او زیات سیمه کې درې پولیس په یو وسلواله حمله کې وژل شوی دي. یوې باوري امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې پولیس نن سهار هغه مهال ووژل شو چې په تلاشۍ بوخت ول. حمله کوونکي چې په موټر سایکل سپاره وو له سیمې تښتېدلی دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان یوې محکمې د مشال خان په نوم یو محصل د وژنې د قضیه په تړاو یو کس په اعدام او 15 نور په ابدي حبس محکوم کړل. درویشت کلن مشال خان چې د ژورنالیزم د پانزي محصل و تیر کال په خیبر پښتونخوا کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور ووژل سو. پر نوموړي تور و چې په ټولنیزو رسنیو کې کفري مطالب خپرول. د مشال خان د قاتلینو مدافع وکیل سعد عباسي په هغه زندان کې چې دا حکم اعلان سو د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې په دې قضیه کې د لاسرلو په تور 15 نور کسان هر یو په درې درې کاله بند محکوم سول او شپږ ویشت تنه نور له بنده خوشې سول. دغه کسان د سختو امنیتي تدابیرو سره په هریپور زندان کې محاکمه سول. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي متحده ایالات به په راتلونکو ورځو کې د شمالي کوریا پر وړاندې تر ټولو سخت او ځپونکي اقتصادي بندیزونه اعلان کړي. پنس تایلان نن د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی سره تر خبرو وروسته وکړ. نو مو وړي چې په جنوبي کوریا کې د 2013 کال د پیونګ چانګ ژمنیو اولمپیک لوبو په افتتاحیه مراسمو کې د امریکایي پلاوی مشري کوي ویلي چې متحده ایالات به ډیر ژر دغه سخت اقتصادي بندیزونه اعلان او تر هغه به د شمالي کوریا منځوي کېدو ته دوام ورکړي چې دغه هیواد د تل لپاره د خپل اټومي او بالستیک توغندیو پروګرامونه بندوي. امریکایي چارواکو ویلي تمه ده دغه نوي اقتصادي بندیزونه د پیونګ چانګ لوبو تر نتایجو د مخه ولګوي. دا لوبی د فبروري پر 9 پیلېږي او د دې میاشتې تر وروستیو پورې دوام کوي. د روسیا د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د دریو نورو کسانو نمونه هم لیکلي چې په دې سره په دغه هیواد کې د مارچ میاشتې د ولسمشر انتخاباتو د نوماندانو شمیر شپږو تنو ته ورسېد. د انتخاباتو کمیسیون پرون ولسمشر پوتین د نوماند په توګه راجستر کړ. د کرملین منتقدین وایي اکثریت نوماندان نمایشي بڼه لري او په داسې سیاسي فضا کې رامخته شوي چې د ولادیمیر پوتین برای پکې یقیني ښکاري. د سوریا پوز وای اسرایلی جنگی الوتکو د لبنان هوایی حریم څخه په استفادې راکټونه وشتلی او دمشق ته څیرمه په یو لری پراته سیمه کې یو پوځي هدف په نښه کړی دی. د سوریا دولتي ټلویزیون په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی، خو وایي دا د اسرایلو یو نوی یرغل دی. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د تر یوې میاشتې په کمه موده کې د سوریا د ولسمشر بشار الاسد د پوځ له لوري پر اسرایلو دوهم تور دی چې لګول کېږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له پینټاګون څخه غوښتي چې په واشنگټن کې د 2013 کال په اوږدو کې یو لوی پوځي پریډ پلان کړي څو د امریکا پوځي طاقت ولمنځي. د دې پلان په اړه تر دې وړاندې د فبروري په 16مه د واشنگټن پوست لخوا راپور ورکړل سو او وروسته د سپینې ماڼۍ د ویاندې سارا ساندرز لخوا تایید سو. ترامپ د جنوري په 13مه له لوړپوړو پوځي چارواکو سره د لیدو پر مهال دا وړاندیز کړی دی. واشنگټن پوست لیکلي ولسمشر ترامپ غواړي په روان میلادي کال کې یو پراخ پوځي پریډ ترسره شي، خو دقیق نیټه یې نه ده اعلان سوې. دیموکراتان دا پلان د شمالي کوریا او چین د رژیمونو لخوا د قدرت شودلو نندارو سره مقایسه کوي. د امریکا متحده ایالات اساسا د پوځي قدرت شودلو ننداره نه مني. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم. اولاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي د لومړي ځل لپاره تېره ورځ د امریکا د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې بحث وشو. اکثره سناتورانو په دې اړه شک څرګندوي چې دغه ستراتیژي به بریالی شي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د نوې ستراتیژي دفاع وکړه. په دې اړه چې دغه ستراتیژي تر اوسه پورې څومره مؤثره وه د افغانستان د سیاسي چارو د یو کار په نظر هم اخلو. د جمهوري ریاست لخوا د بلخ ولایت له مقام دیاتان محمد نور د لرې کېدو جنجالي مسلې ته په پام سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د بلخ امنیتي چارواکي له دې نه دي منع کړي چې د هغه په مشرۍ امنیتي غونډو کې ګډون ونه کړي.
چیزی که برمیخورد برای وظایف ما و او شراکتش از نگاه قانونی مشکل نداره.
په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو وروستیو فشارونو د پام سره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پر یو پلان کار کوي چې د یو کال په موده کې به اکثر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شي.
پلان دوه برخې لري. لومړی بشري یا عاجل مرستې دي چې د راستنیدنې پر مهال راستنیدونکو کډوالو سره د همداسې ترسره کیږي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم په پونتونونو کې د پونتونونو په تحصیلي نصاب کې د لویو بدلونونو خبر ورکوي. ازادي رادیو اوري. د امریکا د کانګرس په سنا جرګه کې پرون د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ پر ستراتیژي بحث وشو. ځینو سناتورانو د ستراتیژي پر بری شک څرګند کړ، خو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د دغه ستراتیژي دفاع وکړه. د دوی په نظر په ستراتیژي کې افغانستان د پوځیانو د وتلو لپاره د مهال ویش نه ټاکنه مهم عنصر بلل کېږي. اسمت سروان د دې بحث تفصیل اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا جرګې دیموکراتو او جمهوری پالو غړو د سه شنبې په ورځ دا پوښتنه مطرح کړه چې آیا په افغانستان کې د ډونالد ترامپ ستراتیژي به د امریکا د تاریخ دا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې پر دې جګړې اوس امریکا د کال 15 بلیارد ډالر لګوي. ولسمشر ترامپ د اگست میاشتې په وروستیو کې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي له اوږدو مشورو وروسته اعلان کړه. پر دې ستراتیژۍ د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په لومړنۍ استماعي غونډه کې سناتورانو د پینټاګون له چارواکو سره په خبرو کې اندېښنه ښکاره کړه چې هغه به د سولې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې بریالی نه شي. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس جمهوری پال سناتور باب کراکر د ترامپ ستراتیژي د اوباما تر هغې شو بلله. ویل چې دا یو زماني قید نه لري، پر پاکستان د افغان طالبانو د ملاتړ د بس کولو په خاطر فشار راولي او سیمه ایزه همکاري پکې شامله ده. خو د وویل چې د کانګرس غړي غواړي په دې وپوهیږي چې څه وخت به افغانستان دې پړاو ته رسول کیږي چې د لویدیځ او نورو هیوادونو له ملاتړه پرته په خپلو پښو ودرېږي. سناتور کریس کونز وویل فکر کوم چې له افغانستانه د وتلو یو ښکار لار نه ټاکل شوی او زه اندېښنه لرم چې طالبان به دې ته انتظار باسي چې مشکل وزو او په نتیجه کې به زما د عمر تر پایه زموږ پوځیان هلته پاتې وي. جمهوری پال سناتور رن پاول وویل د ترامپ د پلان پر اساس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15,000 تر رسول کیشي، حال دا چې د اوباما حکومت ونتوانېده چې په یو لک سرتیرو طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جان سولیفن او د آسیا او پسفیک د چارو مرستیال راندل شریفر د نوې ستراتیژۍ دفاع وکړه. ویویل چې دا ستراتیژي د اوباما د ستراتیژۍ په شان د کوم ټاکلي مهالویش پر اساس نه ده، بلکې عملی پرمختګ ته پام لري. ښاغلی سولیفن وویل موږ داسې پالیسي لرو چې پرې باوري یو.
United States is committed to doing our part to reduce tensions.
د امریکا متحده ایالاتونو شمن دي چې په سیمه کې د ترنګلتیا د کمول لپاره خپل برخه رول په داسې توګه ترسره کړی چې د پاکستان پر ځای اندېښنو ته پکې پام شوی وي. خو باید روښانه وایو چې موږ د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي د هر هیواد لخوا د بل هیواد په خلاف د ترهګرۍ د کارولو مخالف یو. پر اصولو ولاړ نړیوال سیستم کې د ترهګرو کارول ځای نه لري.
سولیفن وویل پاکستان د امریکا د نږدې $2 میلیارد مرستې له ځنډېدو سره سره په خپله خاوره کې د طالبانو او نورو سختریزو د پناه ځایونو د بندولو لپاره د ټرمپ غوښتنې ته مثبت ځواب نه وایي. د وویل امریکا به هغه مهال پاکستان ته د مرستو بیرته ورکول پیل کړي چې پاکستان د امریکا غوښتنې عملي کړي. د تاکید وکاو چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي طالبان به بریالي شي او ممکن القاعده ته پناه ورکړي، او بیا د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 پشان پر امریکا بریدونه وکړي. نه سولیفن او نه هم شریفر په افغانستان کې د جنگیدونکو یاغیانو د تخمینی شمیر یادونه وکړه، او نه یې په دې باب څه وویل چې څومره یې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته تیار دي. دوی د نوې ستراتیژۍ دقیق لګښت هم په ډاګه نه کړ، خو اټکل یې وکړ چې د افغانستان جګړه اوس د امریکا لپاره د کال په 15 میلیارد ډالر تمامی شي.
د امریکا د کانګرس په سنا جرګه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په اړه د بحثونو په باب مو واورېدل. یو شمیر دا مو واورېدل چې یو شمیر جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات سناتورانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې دغه نوې ستراتیژي ښایي د خبرو میز ته د طالبانو په حاضرولو کې بریالی نه شي. هغو وروستیو فشارونو ته په پام سره چې د ولسمشر ټرمپ ادارې په دې وروستیو کې پر طالبانو د حملو په زیاتولو او پر پاکستان د ځینو نورو وسایلو له لارې راوستي، آیا دا به دغه ستراتیژي به بالاخره مؤثره نتیجه ورکړي؟ همدا شېبه له کابله د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز څېړونکی عمران زکریا را سره د ټلیفون په لیکه دی. زکریا صاحب، تاسو څه فکر کوئ، آیا دغه جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات سناتوران چې اندېښمن دي چې ښایي دغه ستراتیژي دومره مؤثره ونه اوسي چې طالبان چې د جګړې یو مهم اړخ دی خبرو ته حاضر کړي، آیا تاسو هم ورسره هم نظر یاست؟
پاسن کې هغه څه چې په ستراتیژۍ کې ځای پر ځای شوي دي هغه ډېر مهم ټکي دي، او تقریبا تر ډېره بریده پورې دغه ستراتیژۍ هغه خپل مثبت لیدلور هم وښوده چې هغه په حقیقت کې د نړۍ د هیوادونو متحد کول وو چې د افغانستان په جګړه یا هغه هیواد چې په هلته د تروریستي ډلو پناه ځایونه شته، د هغو چې په ځانګړې توګه هلته اشاره پاکستان ته ده چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه د پاکستان پر وړاندې متحد شول، او پاکستان یې تقریبا تر ډېره بریده پورې تر فشار لاندې هم راوسته. اما په عمل کې هغه څه چې لازم و چې باید په وخت باندې ترسره شوي وي تر څو پاکستان له دغه ملاتړ څخه خلاص اخیستی وای، او د افغانستان جګړه باید ورځ تر بلې کمه شوي وای، خو د بدبختانه چې د افغانستان جګړه ورځ تر بلې زیاتېږي. په اصل کې فکر کوم ستونزه تر ډېره بریده پورې په ستراتیژۍ کې نه ده، بلکې ستونزه تر ډېره بریده پورې په سیمه کې او د نړۍ په کچه د امریکا د متحدو ایالتونو په پالیسیو کې ده. تاسو وګورئ په ستراتیژۍ کې تر ډېره بریده پورې بالخصوص بیا په افغانستان کې د هند رول ته ځانګړی ارزښت ورکړل شوی ده، چې هند بیا په سیمه کې یوازینی یو رقیب لري چې هغه پاکستان ده. همدارنګه هغه سیاستونه چې امریکایي په منځني ختیځ کې یا مثلا په ختیځ اروپا کې پر مخ وړي، د هغوی پر وړاندې یو بل سیال هغه یو پیاوړی قدرت هغه روسیا ده. همدارنګه په دې وروستیو کې په ځانګړي توګه بیا په نظامي برخه کې د امریکا یو شمېر نمایشونه چې دوی غواړي ترسره کړي، او یا هم هغه مخالفتونه چې دوی یا په اقتصادي برخه کې او په نورو برخو کې له چین سره لري، دا هغه مسایل دي چې د دې پر ځای چې د امریکا د متحدو ایالتونو هغه د امریکا متحده ایالتونو وکولی چې دغه د سیمې د پیاوړو هیوادونو هغه ملګرتیا خپله کړي، بلکې ورځ تر بلې دغه ملګرتیا لا پسې ګرانېږي. نو فکر کوم تر ډېره حده پورې مشکل په ستراتیژۍ کې نه، بلکې په سیمه او په نړۍ کې د امریکا د متحدو ایالتونو په پالیسیو کې ده.
یو مهم اړخ د افغانستان د لانجې هغه څه چې کابل وای پاکستان دی، او د بهرنیو چارو د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چې په دې استماعي غونډه کې ګډون درلود وویل چې پاکستان تر اوسه د ولسمشر ټرمپ له لورې د شاوخوا $2 میلیارډ مرستې ځنډېدو ته ځواب نه دی ویلی، او تر هغو د مرستې له پاکستان سره نه کیږي تر څو پورې چې د ټرمپ د ادارې هغه مشخصې غوښتنې دوی ونه مني. څه فکر کوي چې آیا دغه فشارونه چې تر اوسه پورې په پاکستان باندې راوستل شوي بالاخره پاکستان به دې ته غاړه کیږدي چې خپله د خپل موقف د افغانستان د دولت په وړاندې بدل کړي؟
اقتصادي بندیزونه به تر یو بریده پورې وکولی شي چې پاکستان تر فشار لاندې راولي، او د همدغو بندیزونو په نتیجه کې به پاکستان زه فکر کوم تر کومه حده پورې چې زه نظر لرم کېدای شي پاکستان تر یو بریده پورې بیا هم هغه نمایشي کړنې ترسره کړي، یعنی هغه څه چې په واقعي شکل باید د افغانستان جګړه لبی خلمان زلالسی پاکستان به هیڅ کله هم تر هغه کچې پورې چې د امریکا متحده ایالاتونه عملا په پاکستان باندې فشار راوړي وان تر دې چې امریکا وکولی شي د پاکستان په چارو کې یا د اتا د پاکستان په قلمرو کې عملا مداخله وکړي، دا یو بیخي استثنایي مسله ده چې په دغه صورت کې به پاکستان وادار شي. اما بیا هم دغه اقتصادي بندیزونه به تر یو بریده پورې بیا هم پاکستان دې ته وادار کړي تر څو یو شمېر نمایشي کړنې ترسره کړي. تاسو وګورئ ولې دغه اقتصادي بندیزونه په پاکستان باندې ډېر اغېز نه کوي. ورځ تر بلې په جنوبي اسیا کې په ځانګړي توګه بیا په پاکستان کې د چین پانګونه په زیاتېدو ده.
بله،
پاکستان چې تر هر بریده پورې د انزیا حالت ته ځي، دوی کوشش کوي چې د سیمې د هېوادونو ملاتړ خپل کړي.
بله زکریا صاحب، پاکستان چارواکو هم دا خبره کړې چې ویلي دي چې زموږ اقتصاد ډېر قوي دی، دومره ډېر په بهرنیو مرستو باندې متکی نه یو، هغه مرسته چې امریکا د تروریزم په وړاندې جګړې کې د همکارۍ په خاطر باندې له دې هېواد سره کولې. دوی هم دا موضوع مطرح کړې، او له بلې خوا د چین یادونه تاسو وکړله. که راته ووایي چې له اګست میاشت راهیسې چې ټرمپ دغه نوې ستراتیژي اعلان کړې، تاسو چې د افغانستان حالات له نږدې ګورئ، هغه معاصره نتیجه د دغه ستراتیژۍ تر اوسه پورې څه ده؟
بله دقیقا، د افغانستان په مجموع کې دغه وړاندې یو هڅه وله چې د افغانستان چارواکو ترسره کړې وه، تر څو امریکایي چارواکي هم دې ته واده راکړل، او امریکایي چارواکو هم په دې اړه باندې وړاندې له وخته څېړنې کړې وې تر څو پاکستان یې د انزما په حالت کې راوسته. اما فکر کوم چې دغه ستراتیژۍ هغه څه چې لازم او باید نتیجه ورکړې وای نتیجه ورنه کړله، ځکه د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته چې تر ډېره حده پورې په جګړه باندې ټینګار کړی ده، ورځ تر بلې په افغانستان کې جګړه لا پسې شدیده کېږي. نو نتیجه تقریبا د دې پر ځای چې مثبت لوري ته تللې وه، بلکې منفي لوري ته تللې ده.
ډېره مننه کور مو ودان د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز څېړونکی عمران زکریا و چې د امریکا د کانګرس په سنا جرګه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د وروستیو بحثونو، او دا چې دا ستراتیژۍ تر اوسه پورې څومره موثره وه، په دې اړه نظر سره شریکو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د جمهور رئیس لخوا د بلخ د ولایت له مقامه د عطا محمد نور د لری کېدو جنجالي مسلې ته په پام سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د بلخ امنیتي چارواکي له دې نه دي منع کړي چې د هغه په مشرۍ امنیتي غونډو کې ګډون ونه کړي. اته محمد نور چې د جمهوریت ریاست لخوا له دغه دندې لري شوی وای چې تر اوسه برحال دی او اکثرا په غونډو کې ګډون کوي. په ورستیو کې د غرض داسې راپور نه ورکړل شو چې په هغه په ورستیو کې د بلخ د ولایت د دوه ولسوالان هم له یو نه بل سیمې ته بدل کړی دی. د موضوع نور حال دی یوسف انزدران په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو چارواکو د اته محمد نور په مشرۍ په سیاسي غونډو کې ګډون نه دی کړی، خو د دغه وزارت د ویاند مرستیال په خبره د بلخ د پولیسو چارواکي کولی شي د ښاغلي نور په مشرۍ په اداري او امنیتي غونډو کې ګډون وکړي. نصرت رحیمی د چارشمې پورې ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د اته محمد نور په مشرۍ د پولیسو چارواکي په امنیتي او اداري غونډو کې ګډون کولی شي وویل:
چیزی که بر میخورد برای وظایف ما ولده او شراکتش از نگاه قانونی مشکل نداره.
هغه څه چې په وظیفه پورې اړه لري په هغه کې ګډون ستونزه نه لري. تر هغه چې د حکومت او د هغې نه تمامه نور ترمنځ ستونزه هواره نسی، دوی مسولیت لري د موضوع د رهبری په خاطر. امنیتي مسولین مکلفیت لري چې خپل چارې سمبال کړي.
د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د معلوماتو له مخې د ولایتونو په کچه امنیتي غونډې د امنیتي مسولینو ترمنځ جوړیږي چې ریاست یې د والی په غاړه وي، او کله چې والی په خپل دفتر کې نه وي دغه غونډه د نوموړي مرستې پر مخ وړي. په داسې غونډو کې په امنیتي ستونزو بحث کېږي او له سلامه شروع وروسته د ولایت په کچه تصمیم نیول کېږي. ښاغلی رحیمی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د بلخ د پولیسو دغه چارواکي د اته محمد نور له لارښوونو پیروي کوي که نه، وویل چې هر امنیتي مسؤول د وظایفو لایحه لري. د افغانستان جمهوري ریاست د قوس میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د اته محمد نور استعفایي منظور کړي او پر ځای یې انجینر محمد داود د بلخ د نوي والي په توګه په دنده ګمارلی دی. دغه استعفا جمعیت اسلامي ګوند ښاغلی نور ونه منله، او د راپورونو پر بنسټ د ستونزې د حل په هدف د جامعیت او حکومت ترمنځ څو ځلې مذاکرات وشول. که څه هم د بلخ د والي له استعفا وروسته د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویلي چې د بلخ د والي په توګه د ښاغلی نور هر ډول فعالیتونه قانوني نه دي، خو دوه ورځې مخکې د بلخ والي ویان ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې وروستیو کې ښاغلی نور د مرکزي حکومت له سلا مشورې پرته دوه ولسوالان تغییر او تبدیل کړي دي. د بلخ د ولایت ویان منیر فرهاد د چارشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د اته محمد نور مشرۍ په امنیتي غونډو کې پولیس او نور امنیتي چارواکي په عادي توګه ګډون کوي. ښاغلی فرهاد وایي یو شمېر هغه اسناد او مکتوبونه چې د ښاغلي نور په لاسلیک یو شمېر سکتوري وزارتونو ته لیږل شوي، که یې رد شول نو سیمه ییزه اداره به بالمثل عمل وکړي.
تر اوسه مو درد جواب نه دی ترلاسه کړی. تمه لرو چې درد جواب رانسی. په داس حال کې چې له هر ادرس او وزارت نه درد جواب راغی، تبهی د سیمه ایز اداره به بالمثل عمل ترسره کړي.
د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې ادارې په دې اړه نظر څرګند نه کړ، خو د ولسمشر دوایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې د بلخ د ولایت موضوع به د اساسي قانون په رڼا کې ډیر ژر حل شي.
په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو وروستیو فشارونو ته په پام سره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پر یو پلان کار کوي چې د یو کال په موده کې به اکثر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستنه شي. رحمت الله افغان نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي 15 وزارتونه او 10 خپلواکي ادارې له نړیوالو همکارانو سره د کډوالو په اړه کمیسون کې په یو پلان کار کوي چې لمخې به افغان کډوال په تدریجي ډول خپل هیواد ته استانه شي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د چهارشنبې پورز ازادي راډیو ته وویل دغه پلان دوه برخې لري چې وایي د بشري او بیړنۍ مرستو او بل برخه یې د پراختیايي پروګرامونو ده.
پلان دوه برخې لري. لومړی بشري یا عاجل مرستې دي چې د راستنیدنې پر مهال راستنیدونکو کډوالو سره دغه مرستې ترسره کیږي. انکشافي برنامې دي چې په دغه پلان کې په پام کې نیول شوي، چې په دې کې دوی ته د زده کړو د زمینو برابرول، د کارموندنې، د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو مسله ده، دوی د سرپناه مسله ده.
ښاغلی میاخیل وایي د مهالویش د ټاکلو او د راستنیدنې د منظم بهیر پر لارو چارو د غور او خبرو لپاره روانه میلادي میاشت یو پاکستانی پلاوی هم کابل ته راځي. دا وخت په پاکستان کې څه باندې 2.5 میلیونه افغان کډوال میشت دي چې له دې ډلې 1.2 میلیونه له پخوا رجستر سوي کډوال او 1 لک نوي رجستر سوي کډوال دي چې له تیرو شاوخوا 1.5 کلونو راهیسې په هغه هیواد کې اوسیږي. په داسې حال کې چې د پاکستان کابینې د افغان کډوالو لپاره په هغه هیواد کې د پاتې کېدو زړه نیټه د دوو نورو میاشتو لپاره هم وغځوله. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان سره د اصولو له مخې د کډوالو پر داوطلبانه راتګ توافق لري. مخکې تر دې د جنوري میاشتې 1 په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو وروستۍ نیټه ټاکل سوې وه. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر مرستیال وایي د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې لومړۍ نیټه به په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدنې بهیر پیل سي.
دغه راز د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي پلان لري چې د هیواد د پوهنتونونو په تحصیلي نصاب کې د وخت د غوښتنو سره سم بدلونونه راولي. په دې اړه په کابل کې د دې وزارت چارواکو یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوري.
په 9 لمریز کال کې د افغانستان د پوهنتونونو پر تحصیلي نصاب بیا کتنه د دغه وزارت لومړیتوب ده. د دغه وزارت ویاند عارفه پیکان د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل نوې ټکنالوژي پرمختګونه او د وخت غوښتنې او اړتیاوې ایجابوي چې د افغانستان د پوهنتونونو په تحصیلي نصاب کې مثبت بدلونونه راوستل شي. مرمن پیکان وویل په دې هدف به د راتلونکي کال په لومړیو میاشتو کې د افغان او بهرنیو متخصصینو یو ګډ علمي مسلکي کمیسیون په کار پیل وکړي.
نصاب رشته های اساسی ضرورت به بازنگری و انکشاف
جدید د اساسی سانګو نصاب بیا کتنی او پرختیا تارتی لري. شوخوا سلويخ تخصصي کلستر جوړ شوی دی. د دغو کلسترونو غړي د خصوصي سکتور د دولت د تخصصي ارګانونو او د دولت او خصوصي بنسټونو استازي دي. دوی به د بهرنیو متخصصینو تر نظر لاندې د نصاب په بیا کتنه بحث وکړي.
اغلی پیکان وویل په دې بحثونه کې به ډیر تمرکز د قانونو د استخراج، کرنې، خوراکي موادو، برېښنا، ترانسپورت، چاپیریال ساتنې او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخو کې وي. مرمن پیکان وایي دغه برخه د افغانستان د پرمختګ لپاره ضروري موارد دي او د هیواد اقتصادي وده ورپورې تړلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنتونونو محصلانو او استادانو ډېر ځلې د تحصیلي نصاب له زړښت او د تدریس پر مهال د پرمختللو علمي تجهیزاتو له نشتوالي شکایتونه کړي دي. سربیره پر دې د پوهنتونونو استادانو او محصلانو دا هم ویلي چې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو په تحصیلي نصاب کې اوس هم توپیرونه موجود دي. په ورته وخت کې د چارو پوهان وایي افغانستان په جنگ کې ښکیل هیواد دی او د تحصیلي نصاب د بدلون پروسه پکې وخت ته ضرورت لري. د کابل د برهان الدین رباني د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد عبدالجبار سپاند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نصاب درسی چیز نیست که از تهداب یک بار
تعلیمی نصاب دست نده چی یو وار لبنیاد بدل چی او مرد زنون داربی حوادونو سیال وگرنو. نصاب باید پا دوری شکل بدل چی چکه چی افغانستان جنگ زپلی او اوس هم پا جنگ کده. نو که دغی پروسی تایمی نظر رو یو لرستون زلری کم کار چی در لورد دکر وزارت پل کرده دا یو زور راتو.
خاغلی سپاند وویل د افغانستان د پوهنتونونو وسنه نصاب د وخت اړتیا او ته جواب نشي ویلی او که په همدې حالت پاتې شي پر محصلانو، استادانو او په مجموع کې به د لوړو زده کړو پر نظام ناوړه اغیز وکړي.
ستاسو له پیغامونو
الو سلام علیکم زه محمد داس سلیمان خیل غزنی خبره کوم. اول د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه کوم. بعد له سلامه ولی په دا غزنی کې دا کلینیک دی چې دا زنانه ورشي یو دانه واکسین ورکوي نورې نه ګولۍ ورکوي نه سی ورکوي. دا څو کلینیکان دي په دا کندهار کې مونږ ورکړي وادري کلینیک کې هم ګولۍ ورکولې هم هر شی ورکول د ټکۍ او بل شی دلته چې ورشي کتې واکسین کوچنیانو زنانه ته ورشي نور شی نه ورکوي. د ازادۍ راډیو کې مننه کوم چې دا دما پیام نه شریکي. وسلام.
ہلو السلام علیکم محمد راڈیو ٹور کارکون کتا سلام نہ اڑان دیتو حالی ما د کنار نہ خبر کوم د غلطا د پولیو یو نو ویروس چې ماشوم باندې خور شوی دی او سب شوی دی ولی د پولیو کارکون کې دغه رپورٹ نه ورکړي. دغه پیښه د نړۍ ولسوالۍ د دوکلام په کلی کې ښه شوی دی. السلام
الو السلام علیکم د ازادي رادیو خدمت د هیلم سره کولی شي د کندهار مالولینو ته چون چې د مالولینو په اکله باندې تاسو د وزارت مالولینو د وزارت څخه داسې معلومات وکړي د تنخواه ولې پر وخت نه ورکول کېږي کوم ډېر ښه مشکلات کې څوک به سترګو نه ویني څوک لاسونه نه اوري څوک پښې نه لري څوک یې مشکلات نه اوري موږ تاسو څخه دا هیله ده چې تاسې زموږ تشویشات زموږ مشکلات ته لاسرسی وکړي. مننه ازادي راډیو سلام
علیکم. ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار زرغونه منګل تاسو پاره منګل خبرونه تکرار خلاص
له تاسو مننه.